پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یادې جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. د هموري چې نن د اپریل 10مه له هغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي چې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکیانو تر څنګ د کابل په ششترک سیمه کې ووژل شول. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کېږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خپاره شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لوی جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې بل هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې وی ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې له ځینو مشرانو سره کتلي دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي. دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل: تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. د سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي.
د ازادي رادیو د خبريالي ملالي بشير راپور مو اورید. نن د جرګې د بهیر په اړه باندې لمغ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجه ساپي د سولې مشورتي لوی جرګې سیمه ته روانه ده. په لار د خبريالان هم د جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل پخت ورغختل شوې دي. ل ناجه ساپي سره به خبري وکړو. ناجه ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. درته وای چې نن به څه کیږي که څه هم چې موږ راپور درلود چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کیږي. تاسو تازه څه خبرې کړې د لودي سره؟ دوی څه وایي هلته؟
او ډیر زیاته مننه د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره له غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کیږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هر کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو دا مهال انتخابات روان دي. تر یوې بجې پورې به دا ټاکنې خلاص شي او له هغې وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. دا راته وایي چې په جرګه کې خو پرون د مخالفتونو خبره شوې وه. نن آیا همداسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نشته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جرګې له غړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي په سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوې دي او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کیږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم ناجه ساپۍ وا په کابل کې لمونږ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا وروسته هم خبرې وکړو. د جرګې په اړه باندې ډیره ته وویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کیږي او تمه ده چې د دغه ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوي وټاکل شي او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسؤلینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتست موږ هم دشي به هڅه کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لوی غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی خو اوس به د جرګې له بل غړي ښاغلي شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. دوی سره موږ پخوا خبرې کړې وې. دوی حاضر وو چې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب پروګرام ته ستړي شب خیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو جرګو غړو سره هم موږ یو خوش تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وی چې اوس وخت تلته سره واندې په جرګه کې دننه.
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره دغه پروګرام دم غړي تر دې ختم سره د جرګې استاد راغله. د ډوډۍ خړو له منځو وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګ د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګې کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه. اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خودنه په جرګه کې وای.
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته او له وینا وروسته رسمي پرانستې وروسته کله چې جرګه رسمن پرانستل شوه نو استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل شو. له هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلمیار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ورسره حبیبه سورابي او دغه نور کسان د دوی له خوانه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید رائے په اساس غوښتنه وکړه. دغه ځای کې وسره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکړي ویل چې دا کسان دا کلونه کیږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګه کې دا تکراری څیرې دي د حکومت په ډیرو بحثو کې دوی تکرارن وظیفې ترسره کړي نو ښه به دا یې چې د ولس له مابین او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دوی له مابینه خلک انتقاد خاپسي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راتوي چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوسوکو ټاکل شو کې او ځلی بیا هم راتوي
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف الله هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشاله یم چې تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خو دا وه چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کیږي څه فکر کوئ څومره پرمختګ شوی دی په همدغې یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
سلامونه څنګه چې لري مو نن سهار کې موږ خپل انتخابات وکړو د رئیس او د منشي او لومړی سوال باندې شروع وکړو چې موږ څلو سوال نه لرو ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کوم چې کار وکړي نن ما خپل چې باقي اداري هيئت ټاکل کیږي چې اگر اوس نه دوه بجو په انتخابات وي نو خلاص خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اصل ورځ کې ګزارش جوړیږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل درته وای چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د خبرې پاړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان سوې د خلکو
ګوره دا غلط یو اتهام وو تاسو پرونه ولې ده کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داوودی صاحب په یو څلور کې چې هغه په څلور ترکیب قومي او ملي اتحاد شایې په نظر کې نیولی وو جرګې ته وړاندې کړو چې له دې اسلام علیکم خو ته فامل نه راست نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کیږي هغه موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګا مو هم فشار راوړ چې مېرمنې دوی ماوین په واسطه باندې بځو ماوین کو ټاکل ته حق توا ته شو مشیان کې د دې وند زیات شي چې بل اخر به جواب چې ما خامې موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوا سهم به ماوین به مېرمنو ته اختصاص ورکاو دې خاطر چې فکر کوم چې فرمایشي نه دا کوم چې فرمایشي و پرم ورکو مجلس چې سره موافقه کړي و بلکې موږ انتخابات او نن سهار هم مثلا ریاست پنځه نفر پدې موږ په سمچا کې خانګي چارې شوې چې دوه مو طرف شو درې نفر رقابت وکړي یو نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګری خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه خلک مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري ډېر خبران دي نه لري په فکر کومه چې دا د ټول اساس نه خواله دومره افغان ولس زهنه او سیاسي مسائل کې رسول چې تاسو ور نشئ کول اما د ټول خبر برسره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شوی دی بیا هم لیوال دې ته چې په ټول طرف ته ولاړ شي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې غړی و د اوس پیو کمیټې کې د مشر په توګه ټاکل شوی دا 25 کاري کمیټې نن د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په کار باندې لګیا شوې دي خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلی دی همدغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګې د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګه د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به ټاکل کیږي چې خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغه خونې ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزې رخصتۍ او سختو امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بارلونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور درول شوي دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګرۍ څرنوالي ته معرفي کړي دي. یوه جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کیږي او زموږ د روغتیایي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول راوړدیږي، خو زیاتوي چې دا د عامې روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچلې دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس ته لوستلی شي. اوس بور شو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یو ویډیو کې څرګند شوی ده چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې. د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالې بشیر ده. بشیر، ستړیم شي پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته ووایه چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانکزی صاحب. یاده ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د داعش ډلې پر وی پاڼه خپره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولی دی. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړه مارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د ده د ډلې عملیات د لویدیځ پر وړاندې یوه اوږده جګړه ده. بغدادي همداراز په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم ادعا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکي امریکا میشتې ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوید. ستانکزی صاحب، د یادونې وړ ده چې پر ویډیو خپره سوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت سوې ده، خو د ویډیو کاروالی او نیټه یې نه دي تایید سوي. دا څرګنده نه ده چې دا 18 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه سوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې له دې چې دوه پوښتنه وکړم، د ده پخوانی ویډیو چې په موسل کې په یو جماعت کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکاري، د ګیره تور او اوس یې ګیره رنګ کړې غوندې ښکاري. دغه ویډیو ما وکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایند ویلي دي چې جیاد وزارت به دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولنې ته به اجازه ورکړه سي چې کاروالی یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي ایتلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاتې مشران به یې له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي 23 کلن دی او تیر ځل لکه تاسو چې وویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند سوی و. د هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی و. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی و.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، به راسره خبرې وکړلې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نوم یې د یوې وسلوالې سخت دریځې ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یوه تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویلي دي چې د خپلو جګړه مارانو غچ به واخلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
ازادي راډیو ته غواګیست. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالانو، د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نورې ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم درانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره به غږیږي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مر دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان.
دیر شکلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکې و. د واده کړې او یو زوی درلود چې تر وجل کېدو او څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کال کار کړی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عباد الله هننزی د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیم نړۍ خبرونې د جوړولو دند ورسپارل شوی و، چې مرګ د لومړنی خبرونې جوړېدو ته هم پرې نه خوده. نوموړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیسلې ماهیت نړۍ او خلکو ته وخی نه هغه اڅیره چې تورستاني نړۍ ته وخی. د سبون کاکړ د کورنۍ غړي وای د یو کال په تیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوه. د ځواني مرګ سبون خسر ویل چې د نوموړي د هغه یوې واقعي کیسه وکړه چې هندستان ته پتیاره کې سپارو.
یوره کې هندستان روان کړه بودم به مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لازمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضي
اسمانو است اسمانو رفته به.
د ایواز ځواني مر کاکړ له هنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خنړی او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبريالان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورس په خوست کې د بي بي سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځي میرمن فرشته هاشمی هنانځي وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دی وای دا کمیس چې تل به اخوس د کمیس رډیره مینوه دغه هغه تر دي چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی به چې ډیره زوروي هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه وازی زما د ژوند ملکری او هغه می بهترین دوست او درا ساتونکی او داسې کس چې هر وخت به می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیره زوروي. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبريالانو اتساوکي هماغه سي تشې پرتی دي او مرګونه ګرد په پروت دي او د همکارانو له ذهن لا هم د تیر کال د تور ورځ نه د وتلي. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځ په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دي. هغه همکاران چې کال مخکې پام دغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله هننزی او فرشته محرم درانی
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید تخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او سانګزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نه لسو خبريالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همدارس د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړ شي. دا غونډه به د مازیګر په 15 بجو باندې وي. په دې کې به هم بلابل اړخونه برخه ولري، بلابل خبريالان به په دې کې خبري وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بلې سانګزی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبري کولې. د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم درانی او همدارنګه د شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړۍ پیښې چې د اپریل په 13 تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبریالان، نه ځوان افغان خبریالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانه او عباد الله حنانزی د ازادي راډیو درې ځوان خبري اعلان شي وجل شي او یاد تل لمک سره پاتې ده. اوس به هم د زینو خلکو غوونه تاسو ته خبر وکړو.
ستاسو ل پیغامونو
شاهزاده ابنایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګی خبرونې د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم، شهزاده نبینه یم.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشتریانو سره تاسو خولت وکړئ چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي. باید چې هسې ونه سي چې ګرد درڅخه ازار چې ګرد باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
لوګر ولې د ازل سړی سره تماس کیم؟ لوګر ولې د ازل سړی سرکونه خام دی او خلک ډیر له مشکل سره مخ دي. چې یو ورته بل ولې ته مېزان لومیرات او بشنګرات او هغه پلار کې مرسي او چې لوګر ته اورل ته طالبان نشي اجازه ته اورو غلطه لانجه دا څنګه مشرب غني سره دا خبره کې کوم کې یو لاره په حق او سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې دی. د پروګرام د نورو برخو لمعرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د زینو دایمي اوریدونکو لاند را لګلې سمسونه وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غانو اوریدونکو د ازادي رادیو د اس ام اس 1903 پروگرام لپاره ځینې لاندې سمسونه را لګلې دي. له هغې ډلې شفی جان زدران د نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ولسترګې دې جرګې ته دي خو د افغانانو نفاق د سولې لومړی خنډ ده. برات خان اسحاق له هلمند لیکلي، له بولانه چې لویه جرګه د سولې دپاره ښه پرمختګ ده چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلي، هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخیستل کیږي د ستایلو وړ ده. دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرف ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګا لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي مات سواتلس له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ کلی پیغامونه په واضح توګه باندې راوستوي چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي.